السلام علیکم. د څلور بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. یک شنبه ده د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 د یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلو. د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د شغل زیا په خبره دواړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د هغه په وینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي. له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پریږدي چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دې کوم بهرني حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له طریقه ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. روسي پوځیانو د پولنډ پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي هډه هوایي برید کړی. لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغې اډې لږ تر لږه 8 توغندې ویشتل سوي. دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 8 تنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجه کېدای نه سي د توجه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د روانې هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی. او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې لګیدلی له ایران څخه توغول سوي وو. د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 10 بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګیدل چې د امریکا د قنسلګری نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولی دی. په عراق کې د ایران د دولتي ټلویزیون یوه خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرائیل ځینې پټ مرکزونه وو. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې ترڅنګ د څلور بجو په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. په ترکیه کې د درې ورځنی غونډې نن وروستي ورځ ده چې پر افغانستان هم پکې بحث شوی.
ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
خلک وایي که هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت جګ شوی
نرخ له هماغه سی په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لر شوی دی.
په پکتیا کې په زرګونو نیالګي کښېنول کیږي.
د نیم لکه نور اراده له روسي په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کښېنو.
د تورخم له لارې هغو افغانانو ته افغانستان ته د تګ لنډمهاله اجازه ورکول سوې چې تذکري یا هم ځینې خاص کارډونه ورسره وي. د اوکراین پر جګړې هم راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی ل ترکی او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته درسیدو په هڅه کې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبان حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږېدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیې د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
وردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د نړیوالو ډګرونو د مدیریت په اړه یوه هلته د رسیدو په هڅه کې دي. د تورخم هغړی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. تبدسل کده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې هغه مسافر چې د تورخم او چمن په دروازو کې بند پاتې دي باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه سي، ګني بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو د اوښتو اجازه ورته نسته. بلخوا د ازادي راډیو مشال څنګې ته د خیبر پښتونخوا ځایي چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار موید یوسف په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا هم په دې اړه راپور
خان محمد یو له هغو افغانانو دی چې د تورخم هغړې له خپلې وړې ناروغي ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري. نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ته ویلي
دې خو نه مخکې په کارت تذکیره باندې تل اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني نه نو په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی داسې کسان به چې دا ضرور دلته بیمار راوستي.
عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار په تورخم کې له دروازې ها خو دی د خبره مخکې به د پاسپورت او ویزه پرته یوازې په تذکيري کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي خو اوس ورته اجازه نه کیږي. عباس ازادي رادیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر اسمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري، هم له دې ستونزو سره مخ او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي.
دا موږ ټول نړیواله باندې غږ کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي.
هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه مسافر چې د تورخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي باید په درې ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینه بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پښتونخوا ځایي پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بیرته افغانستان ته ستنېدل.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پکتیا کې چارواکي وایي چې د نیول مریض کال په شپو ورځو کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره نیالګي کښېنوي. دا هم تفصیل
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوي لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو، انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمیر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سمسمیرې ونې دي، اکثر 8000 د بادامو باغونه دي او 8000 د غره کم ته د مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمیری دی خو چارماغ دی او زنغوزی دی در نیم لکه نور اراده لرو سی په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروالی چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونې کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز شروالی سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د ناجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دوه غو لپاره پلان لري چې د ښار په مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې کېږدي او د ولسوالیو اړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې شروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپله نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جی اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
اویا زره نیالګي تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آمده دي انشاءالله تعالی سي په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږ مرکز کې او سید کرامو تراریو به پوری په مختلفو ولسوالیو کې دیوی خیره مؤسسه په توسط باندې آمادګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کینول کیږي، خو د خلکو دایمي شکایت داده چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
America first.
The referendum show us
this is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي. په نړۍ کې تاودا موضوع دا ده چې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسي ځواکونو په نننی هوایي برید کې 9 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دا پوځي اډه د اوکراین په لویدیځ کې د پولند پولې ته څیرمه پراته ده. بلخو د پولند ولسمشر خبرداری ورکړې چې روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي ناټو به پر ځواب ویلو غور وکړي. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د یاوریف په نوم د اوکراین دغه پوزي اړې باندې د چارواکو په خبره لکتر لګه ډیر شتو غندي ورشوي چې یو شمیر هدف ته رسیدو مخکې شن شوې دي. دا د اوکراین په لویدیځ کې د دغه هوا تر ټولو ستره پوزي اډه ده چې 308 کیلومتر مربع تاسیسات لري او د پولند پولې ته په 25 کیلومتر واټن کې پراته ده. د اوکراین په لویدیځ کې د ایوانو فرانکیوفسک خاروال ویلي د دغه خار پر هوایي ډګر هم بمبار شوی دی. پر دې سربیره نن روسي ځواکونو په خیرن هیف سیمه کې هم هغه ودانۍ په نخښه کړه چې څو اپارتمانونه پکې وو. د بریټ کې د یو کس د وژلو او وو نورو د ټپې کېدو راپورونه ورکول شوي دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې که روسي ځواکونه د پلازمینه کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقب سره به مخامخ شي. بل ورته د پولان ولسمشر اندری دودا ویلي که روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې وکاروي دا به اوسنۍ لوبه بدله او ناټو به په زغرده د ځواب ویلو غور وکړي. دودا له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکران کې د پراخ خورانی هر ډول وسله وکاروي اوسنۍ لوبه ورسره بدلېدلی شي. تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي وو روسیا ممکن اوکران کې کیمیاوي وسلې وکاروي او په خبره یې دا اقدام به جنگي جنایت وي. اروپایي مشران هڅه کوي چې روسیا اوربان ته وهڅوي، خو د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو لپاره نوې ټلیفوني خبرو وروسته ویل شوی چې پوتین د جګړې د پای ته رسیدو لیوالتیا نه لري.
پنړی کې ستیریږي.
اوف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multilateral
لورپا تر امریکا
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې زما همکار اسمت ساروان له نورو راپورونو سره ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه په ګډه سره اورو.
په کابل کې د ججستو لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په مرکز کابل کې نن د اتیا لوبغاړو ترمنځ د ججستو لوبې پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه لوبو کې د هرات، خوست، بلخ، بادغیس، دایکندي، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او فاریاب ولایتونو لوبغاړي برخه لري. په یاد لوبو کې لوبغاړي د ځوانانو لویانو په کټګوري کې لشپک 50 تر 95 کیلوګرام وزنونو کې لیوبل سر لوبي کوي. دغه لوبي د بدني روزنې ورزش ریاست په 1500 کسیز جمناسیوم کې کیږي. د یادونه ده چې د یاد لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. په کابل کې د سکوهنې لوبي پرون پیل شوې. د سکوهنې فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي په مرکز کابل کې د میدان وردګ، پروان، کونړ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د 200 نه هاتی لوبغاړو ترمنځ پیل شوی. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې یاد لوبې د لویانو په عمر کې د بدني روزنې ورزش سیاست سکوهنې لوبغالي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې په یادو سیالیو کې لشپک 40 تر 90 کیلوګرام وزن پورې لوبغاړي د اتو ورځو لپاره لوبې وکړي. ویل شوی چې له یاد لوبو مخه د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د 2022 کال د خزانه کرکټ په نړیوال جام کې چې د نیوزیلند په کوربتوب روانه میاشت پیل شوی دی، هندوستان لوبډله تر اوسه لومړی مقام لري. د ورزشي اژانسونو پورون لمخې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، انګلستان، بنگلاديش او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د 2022 کال د خزو د کرکټ نړیوال جام کې ګډون لري. د دغه نړیوال جام په ترسره شویو سیالیو کې پاکستان د خپل دریو سیالیو څخه درې واړه بایللي او وروسته یعنی اتم مقام لري. هندوستان د دریو څخه د دوه لوبو په ګټلو سره لومړی او استرالیا د دوه سیالیو څخه د دوه لوبو په ګټلو دویم مقام لري. دغه شان په ترتیب سره نیوزیلند دریم، سویلي افریقا څلورم، ویسټ انډیز پنځم، انګلستان شپږم او بنگلاديش اووم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
یو ور بیا سمه اسمت چاروان سلامونه ومنی. که هم اوس مهال په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 120 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي سمو د وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړیدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر بیرته راښکته شوی دی، هماغه سي پخوانی جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولې. اکثره خلک وس نه لري چې په هماغه نرخونه باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مو خوشاله یو چې ډالر خته شو، نو جنسونه به مرزانه شي، نو هماغه چې ډالر خته کیږي نرخ له هماغه سی په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لر شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لک تر لګه دغه ډول نرخونه چې دی دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانۍ بدلېږي. سمو د وړاندې د یو ډالر بیا آن 115 او 140 افغانۍ ته لوړ شوی و چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیا هم په بې سابقې ډول پورته شوی. خو د طالبانو له راتک څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له 90 تر 80 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیا هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بورې وړو بیا ل 14 نیول تر 1150 افغانۍ ورسیده. دغه شان د 14 لیټر غوړې یو بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یو بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرول بیا 2 سلويخت، د یو لیټر ډیزل بیا 6 سلويخت او د یو کیلو مایع غازو بیا 15 سلويخت افغانۍ وخو اوس مهال د بیا ل 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بورې 50 کیلووي بورې وړه په 2300، یو بشک غوړی په 2300 او یو 20 کیلووي بورې سیلوریږي په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا چې په افغانستان کې ولی بای نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ملت ادارې چې په افغانستان کې سرمایداري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دوی ملت چې د زمونږ د سوداګرو حرص دی، البته چې دوی د ډېری ګټې لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی کوي.
دی وایي د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کیږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ 1 میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچا د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي، څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تصویر چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو به ډیره جګه شوې ده، د هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ. زمونږ نفت ډیر جګ تللی دي. بل طرف ته مونږ اکثره غذایی مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته ویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان کې در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړ وند نور ادارو سره په ګډه د بیو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي نرخ پاړه هم جوړه شوې ده هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بیو سره غړونه وکړي او خلک مخته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره
که څوم کابل خاروالی د بایو د لوړیدو او کنټرول پړه تازه څنه وای خو د غیداری په روسیو کې د بیلابیلو خوراکي او سونتو کو نرخپانه جوړ او خبره کړي او سوداګرو ته خبرداري ورکړي چې د سرغړونی په صورت کې به ورته سخت سزا ورکړل شي خو خلک وای چې دا نرخپانی نه دی عملی شوی د کابل خاروالی مسولین خلکو غواړي چې د سرغړونی په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخت سزا ورکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو یو اس ټوډي ورسپانې په ورستي غنه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې چې د بایدن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان وبښني ورسپانې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه وکړه د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکه وکړه او دا انتقادونه د جمهوریت پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایدن پر سینا یو درون بار د یو اس ټوډي په نظر کې دا پریکړه نه وای شوې شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای خو لدې کبل چې جو بایدن د افغانستان جګړه پایتونه رسوله بلکې پر افغانانو یې لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژن کې وي او بې ثباتي ډیره کړي ورسپانی د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړي او ورسره په یو وخت کې د کاختې لوژي او د بشري ناورین یادونه کړي ده ورسپانې په روختونونو کې په خوار ځواکۍ د اختماشمانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خبره کړي او هغه د جو بایدن د اقدام پایله بولي د یو اس ټوډي پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد لمن زوري د ورسپانې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي په همغه اندازه اقتصاد شکیږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کیږي نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په وروستۍ غنه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګرۍ حتی د برښنا د بیل د ادا کولو وسونه لري د نیویارک ټایمز لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلوماټ هم ورولي شي د هغه باور لیک به رد کړي تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
دا پیغام د ازاري رادیو د پیژدم ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالي د منګان د قريه يم ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم ز دلته د شته ضرورت لرم یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د نه جوړتیا سره مخامخ کی سړک نه لرم کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس من نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ خواته ونه رسیدلی دلی وفات شو زمره ازادي رادیو سندای مغشتنه ده مرتنه چپلا پاملرنه وکی مرده دغه پرمار د ترکمنستان پرمار د فراتی یو وس ګلدی هیڅ خواته مجلارنه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو
السلام علیکم زه خان زید ما یبینو فن نمایندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته هغه وخت کې سپته ضرر کوي د کال وټا کلی او دوم قدم کې بیا لاسونه کوته کړی او دا وای شهر څوک د ماجدین او د کندو اطمینان حقوق تر خولان کې دا وای چې خدای دین او دنیا خوار کې